پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشي زه اجمل اندیم او د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو د شفیق عیار په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا دفاع وزارت وایي دغه هیواد ځواکونه بل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د دفاع لپاره د طالبانو په وړاندې خپلو هوایي حملو ته دوام ورکړي. دا مو د خبرونې د سر موضوع ده. ګڼ نور رپورټونه هم لرو خو پیل به له خبرونو کو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. افغان چارواکي په پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې وسلوالو طالبانو ته د مرجوب لیدا وشتو خبر ورکوي. په فاریاب ولایت کې د وسلوالو طالبانو یو قمندان له خپلو درویشتو ملګرو سره افغان ځواکونو ته تسلیم سو او په ټوله نړۍ کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله نږدې 302,000 کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. افغان جرواکی په پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې وسلوالو طالبانو ته د مرجوب لیدا وشتو خبر ورکوي. د 203 تن در قلو اردو چرواکی ویلي چې 9 تنه طالبان نن شنبه سهار وختي هغه مهال وژل سول چې وسلوالو طالبانو د سید کرم ولسوالۍ د مچلغو بند پر امنیتي پوستو برید کړی وو او د هوایي ځواکونو په ملتیا په شا وتنبول سول. په دې نښته کې د چرواکو په خبره څلور نور طالبان ټپیان سوي دي. بلخوا د 203 تن در قلو اردو د رسنیو د څانګې مسؤول ایمل مومند نن ازادي راډیو ته چې د پکتیکا ولایت په ګومل ولسوالۍ کې هم 15 تنه طالبان د افغان ځواکونو په یوه کمین کې ووژل سول. نوموړي زیاته کړه
بیګا شپه د پکتیکا ولایت د ګومل ولسوالۍ اړوند د خنګري او شاهین پوستو کې حملې د مخنیوي په موخه یو کمین افراز کړی و چې په دغه کمین کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي.
د افغان چارواکو په خبره په دواړو پیښو کې یو شمېر وسلې او مهمات هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. په یادو بریدونو کې افغان ځواکونو ته د احتمالي تلفاتو د وشتو په اړه څه نه دي ویل سوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د تیرې سې شنبې په ورځ افغان ولسمشر په ټول هیواد کې د طالبانو په ګډون پر وسلوالو مخالفو ډلو د تهاجمي بریدونو د پیل امر وکړ. په فاریاب ولایت کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان له خپلو درویشت ملګرو سره افغان ځواکونو ته تسلیم سول. د 209 شاهین قول اردو ویان محمد حنیف رضایی نن سهار رسنیو ته په استولې پیغام کې په دې اړه وویل چې د ملا اکرم په نوم دغه طالب قومندان په ګرزیوان ولسوالۍ کې له افغان ځواکونو سره یو ځای سو.
امروز اوایل صبح یک فرمانده محلي طالبان په نوم ملا اکرم که چند سال بدین سره بدین طرف در صفوف طالبان بودن همراه با 23 نفر از افرادش به نیروهای دفاعی و امنیتی و مشخصا منصوبین توله منطقوی قوتهای محلی و اردوی ملی در ولسوالی گرزوان تسلیم شدند که 24 نفر همراه خود سلاح و تجهیزات نظامی هم دارند.
د 209 شاهین قول اردو د چارواکو د معلوماتو له مخې دغو کسانو پر خپلو پخوانیو کړنو پښیماني ښودلې ده. په دې اړه هم طالبانو تر اوسه تبصره نه ده کړې. د بی پولی ډاکټرانو د نړیوال سازمان مشر ویلي چې په دشتبرچی کې وروستۍ خونړۍ پېښه د میندو پر ژوند سیستماتیکه حمله وه. فریدریک بونو پرون د می په 15مه په دشتبرچی کې له دې روغتونه د کتنې پر مهال وویل وسلوالو د روغتون د زایشګاه برخې ته ورغلي او هلته یې پر میندو او نورو نویو زیږیدلو ماشومانو ډزې کړې دي. دا حمله په عمدي ډول او د حساب له مخې سوې وه. د روغتون د زیږنتون له برخې سره د بی پولی ډاکټرانو نړیوالې ادارې مرسته کوله. په دشت برشی که وسلوالو د سه شنبه په ورځ پر سلبستری زروختون حمله وکړه چې د دو تازه زیږیدلو کوچنیانو په ګډون څلور ویشتنه پکې ووژل سول. د حملې مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی خو وسلوالو طالبانو په دې حمله کې لاس لرل رد کړل. زموږ اخلاص ازادي راډیو اوري. په ټوله نړۍ کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله چې د کورونا په نوم له سخت اخیستونکي ویروسه پیدا کیږي نږدې 302,000 کسان مړه سوي دي. د دې ناروغۍ له کبله ډېر خلک په اروپایي هیوادونو او د امریکا په متحده ایالاتونو کې مړه سوي دي. د امریکا جانز هاپکنز پوهنتون پرون د مې په 15مه وویل چې په ټوله نړۍ کې تر 4.5 میلیونه زیات وګړي په دې ویروس اخته سوي دي. د کورونا ویروس په وړاندې د معافیت پیدا کولو لپاره واکسین لا نه دی جوړ سوی او د حکومتونو لپاره یوه لویه ستونزه دا ده چې له یوې خوا باید خلک خوندي وساتي او له بله پلوه باید هغه فعالیتونه چې په ټپه درېدلې له سره پیل کړي. د یو شمېر اروپایي هیوادونو حکومتونو د کرونا ویروس له کبله لګولې بندیزونه نرم کړي دي او په ځینو نورو کې به سوکه سوکه دا کار کوي. خو داسې اندېښنې ډېرې دي چې که احتیاط ونه سي د وبا د راګرځېدو امکان موجود دی. په زیاتو اروپایي هېوادونو کې چې تجارتي فعالیتونه او دفترونه تر زیاته حده پرانستل سوي، د کرونا ویروس مثبتې پیښې د کمېدو په حال کې دي، او هغه کسان چې په روغتونونو کې بستریږي یا مري هم کم سوي دي. د آزادې اروپا او آزادې راډیو دوه همکاران چې په بیلاروس کې د کرونا ویروس په اړه راپور جوړوه، د موټر په ټکر کې مړ سوي او بل په سخت حالت کې زخمي دی. د آزادی اروپا او آزادی راډیو مشر جیمی فلای پرون د مې 15 د خبر سخت خوشینونکې بللی او ویلی دی چې تر دې بل بد خبر نه سو اوریدلی. ډایرکټر ولادیمیر میخایلوفسکی 33 کلن وو او د ژغ انجینیر ماکسیم گاورلینکو 28 کلن وو. هغوی دواړه په بیلاروس کې د یو مستند فلم له جوړولو وروسته خپل کور ته په لاره کې مړه سول. له هغوی سره درېیمه ملګری لیوبو زیموتو وه، 28 کلنه ده او په سخت حالت کې د بیلاروس د پلازمینې منسک په یوه روغتون کې بستر ده. د خبرونو پای.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري، خبرونه مو اوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. آیا پینټاګون به د تهاجمي حملو پر مهال له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ وکړي کنه؟ په دې اړه د امریکا د دفاع وزارت وایي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ لپاره د طالبانو پر ضد هوایي بریدونو ته به دوام ورکړي. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. همدارنګه د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د وروستیو توندو شوو ناندرو په اړه دا افغانستان د سیاسي چارو له څېړونکي خغلی عبدالباری آرس سره مرکام درورو. دا په مور چې طالبانو په کابل کې پر یو روختون د وروستي برید پاړه د بی طرفه څېړنو غوښتنه کړې ده. که وختو د افغانستان پاړه ځین نور ریپورټونه هم درته اورو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتو د استازي جرګې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي درملنې لامل د رامنځته شوې اقتصادي ستونزو په خاطر د یوې لویې سترې بودیجې لایحه تصویب کړه. که تر پایه راسره وي د زهرو کاروان ونیس پروګرام هم په دې یو ساعت کې خبرېږي. دا د آزادۍ راډیو ده. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د دې هیواد ځواکونه بل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د دفاع لپاره د طالبانو په وړاندې خپلو هوایي بریدونو ته دوام ورکړي. د پینټاګون وایان دا خبره د هغه سوال په ځواب کې کړی چې آیا تاسو په تهاجمي حملو کې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ وکړی او کنه. له دې سره د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو خپلې تهاجمي حملې د طالبانو په وړاندې پیل کړي دي. فیروزا عزیزی د کابل په استودیو کې ده. فیروزا جان، خبرونه ته ستړي مشي، له تاسو به نور تفصیل واورو.
ډیر زیاته مننه انصاب. سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټول قدرمن اوریدونکو ته. د طالبانو پر وړاندې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تهاجمي بریدونو سره هم مهاله د امریکا د دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د دفاع لپاره به خپل هوایي حملو ته دوام ورکړي. د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت ویان توماس کمبل ویلي چې د هوکړې لمخې ک طالبانو د دوی همکاران یعنی افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هدف وګرځوي، امریکایي ځواکونه به د طالبانو پر وړاندې خپل دفاعي حملو ته دوام ورکړي. خغلی کمبل دا خبره د ازادي راډیو د هغې پوښتنې په جواب کې کړي چې آیا دوی به په تهاجمي بریدونو کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ وکړي او کنه. هغه هم دا راز وویل، هغه ډول چې د امریکا د دفاع وزیر وړاندې ویلي، کته هم دا یو طوفاني او لوړه ټیټه جاده ده، خو سیاسي هوکړه د جګړې د پای لپاره تر ټولو غوره لار ده. له دې سره د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د ولسمشر غنی د امر لمخې د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د طالبانو پر وړاندې تهاجمي بریدونه پیل سوي دي. د دغه وزارت ویان روح الله احمدزی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه ډیری پوځي عملیات په خپلواک ډول ترسره کوي، خو په هوایي برخه کې د نړیوالو همکاري مهمه ده.
ولی بیا هم د ناتو ځواکونو ملاتړ په خصوص هوایي برخه کې په میدان د معارضې کې او د عملیات ترسره کېدو پر وخت ډیر زیات ګټور دی، او اوس وروسته د دې نه هم د همکاري او ملاتړ ژمنه کړې ده. موږ ترې منندوی یو.
لدې سره د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه لا هم د پوځي عملیاتو په برخه کې د نړیوالو ځواکونو ملاتړ ته اړتیا لري. د دغه کمیسیون مرستیال غلام ولی افغان ازادي رادیو ته وویل چې د امنیتي تړون لمخې امریکا باید له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو خپل ملاتړ ته دوام ورکړي.
اشد ضرورت چې باید امریکا د افغان حکومت سره باید په هوایي حساب کې په مکو کې تر اوسه پورې د افغانستان د حکومت دومره کوي نه دي چې دوی خپل افغان امنیتي دفاعي ځواکونه په مکمل ډول حمایه کړي. نو ضرورت د دوی شتون نه بودن.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل ښار او ننګرهار په خیوی ولسوالۍ کې د ورستۍ خونړیو بریدونو ورسته افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د تهاجمي حالت خپلولو امر ورکړ. د ولسمشر غنی د غامر په ملي او نړیواله کچه بیلابیل خبرګونونه راوپرول، ځینې په دې باور دي چې دا اقدام ممکن د سولې پروسه اغیزمن کړي او په افغانستان کې د جګړې د زور اخیستو لامل وګرځي. زلمی خلیلزاد، البته افغانستان لپاره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلی چې په دغه هیواد کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره هیڅ یو نظامی گزینه نسته، بلکې دلته به سیاسي حل لاره او د سولې هوکړه به د جګړې د ختمولو تر ټولو ښه او غوره لاره وي. بلانس
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. له فیروزه عزیزی مننه کوو چې د امریکا د دفاع د وزارت وروستۍ څرګندونې را سره شریکې کړې. له فیروزه سره پاتې کیږو. د په ریپورت کې مو واوریدل چې د امریکا د دفاع وزارت وایي دوی به د ضرورت په وخت کې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. دا پینټاګون وایان دا خبره په دا سوال په جواب کې کړی چې تاسو به په تهاجمي حملو کې د افغان ځواکونو ملاتړ وکړئ او کنه. د پوځي چارو پو عبدالباری عارض وایي نړیوال په ځانګړي ډول امریکا باید د طالبانو او افغان حکومت سره داسې تفاهم رامنځته کړي څو د سولې روانې خبرې اترې موثرې تمام شي. له ښاغلي عارض سره فیروزي عزیزي مرکه کړې او په سر کې د افغان امنیتي ځواکونو د چارو د ظرفیت او پیاوړتیا په اړه ځینې پوښتنې دي.
په تیرو اتلسو کلونو کې د افغان امنیتي ځواکونه بالخصوص بعضي خاص قطعات جوړ شوي دي چې د ظرفیت لرونکي دي او د عملیاتو توانمندي لري، خاصتا شپني عملیات اکثره په ډېر منظم شکل باندې مخته وړي دي. توانمندي ته خو داسې دي هر څه چې بیا دوامدار سي بیا ټکنۍ کیږي. که دا عملیاتونه د یو څو ځلې یو وار دوه وار درې وار محدود شکل ولري، امکان لري په ډېر بری اثر ته ورسي.
د تاسو له نظره اوس د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د تعرضي حالت د خپلولو امر کړی ده، د تاسو له نظره په راتلونکي کې دغه امر سره اوس افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له فعال دفاعي حالت نه ځي تعرضي حالت ته، پوځي حالت به څنګه کیږي په افغانستان کې؟
زه فکر کوم چې یو سیزن یا وخت د جګړې بیا د دغه اعلامیه سره همزمان رامنځته شو. تر اوسه پورې د هغه دوحې د امریکایانو طالبانو د مذاکراتو په پایله کې جګړه موجوده وه، قطع سوی نه وه، اوربان نه و، اما یو څه کمښت په جګړه کې موجود و. تر ډېره وخته پورې په لویو ښارونو کې خاص هغسې انفجارونه و انتحارونه لکه پخوا چې کېدل نه وه، خو پس د دې هر څه متصور دي.
یعنی تاسو دا وایئ چې دغه حالت اوس خپل سوی د ولسمشر هم امر کړی دی باید تارزی حالت افغان امنیتی او دفاعي ځواکونه خپل کا، دا سول پروسه هم اغیزمنولای سي؟
په یقین سره د سول پروسه کاملا چیلنج کړه، ځکه د هغه توافقاتو چې د امریکا او طالب تر مابین سوي دي د هغه مندرجاتو پر خلاف باندې عمل رامنځته شو. حتی سوي تعبیرات هم په دې حقله باندې موجود دي یا داسې تورونه لګول کیږي چې اوسنی حکومت غواړي د خپلې دورې د اکمال لپاره د سولې څخه د څو کالو لپاره پر څنګ سي او په نظامي برخه تکیه وکړي، چې دا به یقینا د افغان ولس او د افغان ملت لپاره ډېر ناوړه عواقب ولري.
ښه، نو عارف صاحب اوس باید څه وسي؟ افغان حکومت څه وکړه د دې لپاره چې د سولې پروسه خپل رنګ ولري، مؤثره تمام سي؟
زه فکر کوم چې زموږ بین المللي متحدین باید څه ناڅه په دې موضوع کې دخیل سي او د دواړو طرفو تر مابین یو داسې تفاهم رامنځته کړي چې دا جګړه ییز رنګ بیرته له منځه ولاړ شي، او هغه مندرجات چې په دوحه کې سوي دي چې اساس یې د دواړو طرفو څخه د یو اعتماد یا باور د فضا لپاره د زندانیانو خوشي کول وه، هغه پروسه باید بیرته شروع شي او په کمال صداقت باندې مخته ولاړ شي تر څو بین الافغاني مذاکراتو ته لار خلاص شي.
دا پوزي چارو په عبدالباري یارز وو چې د فیروزی عزیزی د پښتنو په ثواب کې خپل نظر څرګنداوه. زموږ غلا ازادي رادیو نوري
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
اوس هم اقتصادي خبرونه اجمل تورمانی د کابل استودیو وړاندې کوي.
د بلخ ولایت د پمبدانی او نباتي غوړیو شرکت خپل فعالیتونه بیا پیل کړل. د افغانستان د مالی وزارت وین شمروز مسجدی نن ازادي رادیو ته وویل چې د فابریکې پرون د جمعې پورس د یاد وزارت سرپرست وزیر عبدالهادي ارغندیوال، د ازبکستان جمهوریت سفیر خغلی یادگار او یو شمیر نورو چارواکو په حضور کې وزل بیا پرانیستل شو. د خغلی مسجدی په وینا د بلخ ولایت پمبدانی او نباتي غوړیو شرکت یو تاریخي فابریکه ده چې فعالیت د تاریخي مثبت ذهنیت جوړولو ترڅنګ د کرنیزو تولیداتو د ودې د کارپوند لامل ګرځي. د افغانستان د مالی وزارت ویاند وای اوس مهال یاده فابریکه کې وځي شلته نه کار کوي، خو له فابریکې بهر سلګونو بازګرانو ته د کار زمينه برابره کړې ده. د وی چې اوس مهال دغه شرکت د اتو ترلاسو ټنو غوړیو تولیدات لري. د مالی وزارت وای د وخت په تیریدو او د دې فابریکې غوړیو ته د بازار موندنې وروسته به تولیدات ظرفیت له 300 تر 350 ټن غوړیو پورې ورسیږي. د افغانستان ترانسپورت وزارت پر روسي او څورزو کې لږه قزاقستان او ازبکستان هیوادونو څخه 1025 وګونونه خوراکي او ودانی سوکي وارد کړي دي. ترانسپورت وزارت مرستيال بیان اشرف حقشناس نن ازادي رادیو ته ویل چې د قینی تورغندۍ او ایراتان بندرونو لري 1035 ورځو کې له 400 ټنو زیات واردات کړي. د خغلی حقشناس په خبره په دې وارد شوې توکي کې شاوخوا 1500 ټنه تیل، 3000 ټنه غاز، 1500 ټنه اوړه، 5000 ټنه غنم، پکسو جلسنه غړی او 2000 ټنه ودانی ستوکي شامل دي. د افغانستان ترانسپورت وزارت وایي چې د افغانستان بندرونو د نورو کمنډو یوه دونو د بندرونو پرتله نه دي تړل شوی او سوداګریزي چارې خي پر مخ روان دي. او نن هم د کابل په شاهزاده سرای کې افغاني د بهرنۍ آثار پوړاندې په دې توګه بدتي کی یو امریکایي ډالر شپږو یا افغاني 50 پوله، یو یورو 2 افغاني 50 پوله، یو سودریال 9 افغاني 50 پوله، 15 پوله زر هندي روپۍ 950 افغاني او زر پاکستانی روپۍ هم 400 افغاني.
اقتصادي خبرونه وا اجمل تورمان در وره ول. د افغانستان په اړه نور ریپورتونه ملرو، خو ترغه مخکې د سیمې او نړۍ و موضوع اخلو. د امریکا د متحده ایالاتو استازو جرګې د کرونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي درملنې او د کووېډ 19 ناروغۍ لامل درامنسته شو اقتصادي ستونزو په خاطر د ویلوې ستري بودیجې لایحه تصویب کړه. په استازو جرګه کې اکثریت ډیموکراټانو د لایحه په داسې وخت کې تصویب کړه چې د کرونا وایرس سربیره د ماشومانو د ویا خستون کې ناروغۍ په اړه متحده ایالاتو او اروپا کې اندېښنې په زیاتې دودي. تفصیل د ازادي رادیو د خبري څنګ په ریپورت کې احمد شي براورو.
د امریکا استازو جرګې د کورونا وایرس په خاطر د 3 تریلیون ډالرو بل لایحه ته جمعې پورس تصویب کړه، او په دې ډول له سنا ولسمشر سره د وټکر زمینه هم برابره کړه، ځکه چې په سنا کې هم واکته واکمن ګوند جمهور غوښتونکو دی. استازو جرګې کې چې اکثریت پکې د ډیموکراتانو دی، نوې لایحه د متحده ایالاتونو د اقتصاد او روغتیايي سیستم د بهتره کېدو لپاره تصویب شوې ده. د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي وویل دا به اوس مسؤلانه نه وي چې د دې لایحې مخه ونیسي، ځکه چې لګښتونه به بیا نور هم پسې زیات شي. کورونا وایرس په متحده ایالاتونو کې د نړۍ تر بل هر هیواد ډیر خپور شوی دی. تر اوسه تر 6000 ډیر کسان په دې هیواد کې کووېډ 19 ناروغي وژلې دي، او په کورونا وایرس اخته کسانو شمیر په متحده ایالاتونو کې تر 1.4 میلیون زیات شوی دی. د امریکا په ډیرو ایالاتونو کې اوس داسې نقش لیدل کیږي چې نوي کسان نسبتا لږ په کورونا اخته کیږي، د تلفاتو شمیر پکې کم شوی او پروختونونو کې هم لږ کسان د پخوا په پرتله بستر کیږي. خو په تیرې وی اونۍ کې لا هم په اوسط حساب په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د قربانیانو شمیر په څلور بیر ساعتونو کې شاوخوا 1.5 تر رسیدلی دی. په نور نړۍ کې له اروپا تر آسیا بازارونه پرانیستل کیږي او په ورته وخت کې هڅې روانې دي چې څرنګه د کورونا وایرس د خپرېدو مخه ونیسي، درملنه یې وکړي یا واکسین ورته جوړ کړي. تر اوسه د کورونا وایرس په برخه کې ډېر شیان څرګند نه دي. دا لا معلومه نه ده چې پر دې ناروغي چې څوک اخته شي منفي اغیزې به یې تر ډېرو وي یا دا ناروغي نور داسې عوارض رامنځته کوي چې اټکل یې نه کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان د جمعې په ورځ وویل چې دوی د کووډ-19 ناروغۍ او وې نادرې التهابي ناروغۍ ترمنځ چې په اروپا او متحد ایالتونو کې ماشومان وژلي دي او ماشومان پرې اخته شوي دي د احتمالي رابطې څېړنه کوي. په ګڼو هیوادو کې د ماشومانو د دې ناروغۍ د ورته اعراضو راپورونه ورکړل شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس تیدروس ادانوم ګبریسوس وایي له لومړنیو راپورونو داسې ښکاري چې دا د کاواساکي په نوم د ماشومانو ناروغۍ له کووډ-19 سره مرتبطه ده. تیدروس په ټوله نړۍ کې له روغتیایي متخصصانو وغوښتل چې ډېره پاملرنه ورته وکړي تر څو د دې ناروغۍ بشپړ علایم وپیژني.
بنړی کې څه تیریږي؟
اف ګریټ هپینس فور می دټ نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لوور پاتر امریکا
لا
آسیا تر اوسترالیا آزادی رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې نور ریپورتونه لرو، خو اوس یو بل موضوع چې د افغانستان او د وروستي پیښو سره تړلی موضوع دراخلو. طالبان وایي د کابل په برچی سیمه کې په ملي سلبستریز روختون د برید په اړه دی بے طرفه او بے پرې څېړنه وشي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین ازادۍ رډیو ته په یو استولي غږیز پیغام کې یو ځل بیا په دغه برید کې د طالبانو لاس لرل رد کړل. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت دا برید د طالبانو کار بولي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا دا شن بریدونو کې د طالبانو لاس لرل نه ردوي او وایي چې ډیر سر به دوی د خپل اعمالو سزا وویني. د کابل په برچی سیمه کې په روختون د سه شنبه په ورځ وسلوال برید کې څلور کسان وژل شول او 15 نور ټپیان شول، چې میندې او دوه نوزیږي ماشومان هم پکې وو. اجمل تورمانی په اړه رپورت لري.
په داسې حال کې چې د کابل په برچی سیمه کې پر ملي سلبستریز روختون له وسلوال برید څو ورځې تیریږي، خو لا تر اوسه هم چا د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی. طالبانو په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړي. افغان حکومت بیا طالبان په کې ښکیل ګڼلي او امریکا دا د داعش ډلې کار بللی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین دا برید د ځینو مغرضو کړیو کار بللی او ویلي چې باید په دې اړه بې پرې څېړنې وشي. ښاغلی شاهین ازادي راډیو ته وستولی غږیز پیغام کې ویلي،
موږ په دې باور یو چې دغه وحشانه حمله تر شا د مغرضو کړیو لاس دی. باید بې طرفانه څېړنه وشي ترڅو د دې پیښې تر شا اصلي څېرې معلوم شي.
خو نو موري دا نه دی ویلي چې دا بې پرې څېړنې باید د چا لخوا وشي. د کابل په برچی سیمه کې په ملي سلبستریز روختون د سه شنبه په ورځ وسلوال برید وشو چې 40 کسان پکې ووشل شول او 15 نور ټپیان شول، چې میندې او دوه نوزیږي ماشومان هم پکې وو. تر دغه برید وروسته طالبانو په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړل. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیا په کابل ولایتونو کې روسي بریدونه وغندل او افغان ځواکونو ته امر وکړ چې له دفاعي حالت څخه بیرته تعارضي حالت ته ستانه شي. د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقی په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې طالبان په هیواد کې په بیلابیلو پلمو د اکثره بریدونو او تاوتریخوالي تر شا لاس لري. نوموړي دا هم ویلي چې د کابل او ننګرهار روسي بریدونو کې د طالبانو لاس لرلو څخه انکار افغانانو ته د منلو وړ نه دی. د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح هم په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې طالبان د ماشومانو، ښځو او بېګنا خلکو په قتل عام کې ښکیل دي او دوی نشي کولی له دې څخه ځان بې خبره وخي. خو د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد بیا ویلي، د امریکا د وروستیو موندنو له مخې په کابل او ننګرهار کې وروستي بریدونه د داعش وسلوالې ډلې کار دی. د تېرې سه شنبې په ورځ په ننګرهار کې هم د جنازې په مراسمو په برید کې لسګونو کسانو ته مرګ شوبله واوښته. د دغه حملې مسؤلیت داعش ډلې پر ځان ومنو. د افغانستان کورنیو چار وزارت بیا که څه هم په دې اړه د کومو څېړنو په اړه څه نه وایي، خو په ټینګار سره په داشان بریدونو کې د طالبانو لاس لرل نه راتوي. د دغه وزارت ویاند مروا امینی وایي طالبان به ډېر ژر د خپلو اعمالو سزا وویني.
ډیر ژر به تر هغه طالبان چې د شان بریدونو لپاره بستر جوړوونکي دي د خپل اعمالو سزا ته ورسوي.
د کابل د بچی په ملي سلبستري روغتون کې وسلوال برید په کور دننه او نړیواله کچه وغندل شو او دای یو بشری ضد جنایت یاد کړ.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکی چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
په پاکستان کې سیاسي فعالانو او اپوزیسیون ګوندونو پر واکمن ګوند او ځواکمن پاوز تور لګولې چې د اساسي قانون د یوې مادې په بدلولو سره دیموکراسي پر شابه. لس کاله مخکې د پاکستان په اساسي قانون کې تعدیل راغی چې لدی سره د پاوز لپاره پر واک ولکا ستونزمنه شوه. فعالان وایي تحریک انصاف ګوند او پاوز غواړي چې دا ماده بیا بدل کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورت مهم ټکی احمد تکل دروري.
د پاکستان پخوانی پوځي دیکتاتور جنرال پرویز مشرف یو انتخابي حکومت نسکور کړ، قاضیان یې له دندو لرې کړل، اساسي قانون یې ړنګ کړ او بیړنۍ حالت یې اعلان کړ. په 1999 کال کې د جنرال مشرف سپینې کودتا یو ځل بیا پوځ ته چې د پاکستان په 23 کلن تاریخ کې له نیمې پیړۍ زیاته واکمني کړې ده قدرت په لاس ورکړ. خو وروسته له دې چې مشرف په 2008 کال کې د خلکو د پراخو اعتراضونو په نتیجه کې استعفا ته اړ شو، نو د پاکستان نوی ملکی حکومت او د اپوزیسیون ګوندونو لاس سره یو کړ او په دې توګه یې د پاوځ هغه هڅې شنډې کړې چې بیا په زور پر واک ولکه ټینګه کړي. په 2010 کال کې د وخت ولسمشر آصف علي زرداري په اساسي قانون کې پراخ اصلاحات راوستل او هغه قیودات یې لغوه کړل چې پوځي دیکتاتورانو پر واکمنۍ د ولکه او کودتاګانو ته د مشروعیت ورکولو په مقصد راوستي وو. د اساسي قانون د 13 ترمیم لمخه ولسمشر نور نشي کولای چې پارلمان لغوه کړي او په خپل سر بیړنۍ حالت اعلان کړي. اوس ستره محکمه د صلاحیت نه لري چې اساسي قانون لغوه کړي او د صلاحیتونه صدر اعظم او کابینه ته ورکړل شوی. د دې اصلاحاتو په اساس د مرکز ډیر صلاحیتونه ایالتونو ته ورکړل شوی. پارلماني دیموکراسي هيا شوی او د ملکی حکومت د واکمنۍ د نسکورولو په برخه کې د جنرالانو لاس لند شوی. لدې لوی بریا لاس کال وروسته د سوي رښتا چې د صدر اعظم عمران خان حکومت چې پوځ ملاتړ کوي د دې بدلونونو د بیرته اړولو هڅه کوي. واکمن تحریک انصاف ګوند په 13 ترمیم کې د نیمګړتیاو په پلمه د دې مادې د بیا څېړنې غوښتنه کړې چې پر مقننه قوې او مالی چارو د فدرال حکومت د واکمنۍ اعاده هم پکې شامله ده. حکومت د کورونا وایرس د وضعیت په پلمه استدلال کوي چې په دې حالت کې د کووید-19 ناروغۍ پر ضد د مبارزې په مقصد د ملي ستراتیژۍ د برابرولو په برخه کې د فدرال حکومت صلاحیتونه محدود دي. په پاکستان کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو رسمي شمیر له 15 زرو اوښتی او نږدې 800 کسان مړه شوي دي. خو منتقدان او اپوزیسیون پر حکومت تور لګوي چې د کورونا وبا په پلمه پارلمان زیانمنوي. د پارلمان وکیل او د مسلم لیگ نون ګوند غړی احسان اقبال د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل فدرال حکومت غواړي چې د 13 ترمیم په یادولو سره خپل کمزوري حکومتولي پټکړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړی سناتور عثمان خان کاکړ مشال راډیو ته وویل هر څوک چې د 13 ترمیم ملاتړ کوي په خاص ډول د پښتنو، بلوچستانو او سندیانو د قومي اقالیتونو ګټې زیانمنوي او د عوامي نېشنل پارټي جګپوري غړی او پخواني سناتور افراسیاب خټک چې د 13 ترمیم له نوښتګرو څخه دی پر پاوڅ تور ولګاو چې د دې مادې په ارزونه کې د پردې تر شا لاس لري. په واشنگتن ډي سي کې د رات څېړونکو د وډرا ویلسن د تحقیقاتي مرکز شنونکو مایکل کوګلمن بیا په دې باور دی چې په 13 ترمیم کې بیا تغییر راوستل به هغو سیاسي ځواکونو ته چې لمودو رئیس د ځان لپاره د پل ایخودو د ځای په لټه کې دي د سختې ماتې په معنا وي. د کوګلمن په وینا 13 ترمیم هغه لوی لاسته راوړنه ده چې په پاکستان کې د ځواکمنې دیموکراسۍ احتمال څرګندوي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. تاسو کولی شئ چې زموږ په خبرونو کې خبرو شبي رپورټونه خبرونه او نور مطالب زموږ په ویب پاڼه آزادۍ راډیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله لا تفصیل عکسونه په ځینو مواردو کې له ویډیو غانو سره وګورئ. آزادۍ راډیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پاته ده. اوس هم په افغانستان کې د غرمې دولسمې